نظر شماست.
د سهار اته بجې سوې د خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د زمري اسد میاشتې څلورویشتمه د اګست پنځلسمه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو کال پوره سو. په دې خبرونه کې زیات راپورونه پر همدې موضوع راڅرخي چې تر خبرونو وروسته یې معرفي اوري. کندهار ښار کې پرون ناوخته د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي. د راپورونو له مخې په دې نښته کې چې یو ساعت یې دوام وکړ، د کندهار ښار په دویمه امنیتي حوزه کې وسوه او په لړ کې دوه طالبان او درې د داعش غړي ووژل سول. طالبانو د دې نښتې په اړه د دې خبر د چمتو کېدو تر شیبې څه نه دي ویلي. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهرهچیانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسېده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه سوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزان ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په نس ناستې د درېو ماشومانو د مړینې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
خپل خور ژوند د لاسه ورکړی ده او همداسې د سیلابونو له امله د میزانې په ولسوالۍ کې درېو هیوادوالو ژوند د لاسه ورکړی ده.
که څه هم ښاغلی حکیمي وایي چې روغتیایي ټیمونه سیلځپلو او اوبا ځپلو سیمو ته استول سوي، خو په ځانګړي ډول سیلځپلي وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي. د ایران د بهرنیو چارو د کنسلی او پرلماني چارو مرستیال وزیر پرون کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل ازادي راډیو ته وویل.
شغلی بیگدلی سرګند کړ چې وروسته له دې به په افغانستان کې د ایران ټولې کنسولګری اړمنو افغانانو ته ویزې په عاجل ډول اجرا کوي. نوموړي ذاته کړ چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکولای شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تګ په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتک کې به سهولتونه رامنځته شي.
دا په یوه اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیره اونۍ د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د اوبو په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات سوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو د کبله د وارداتي درملو بیه لوړه سوي او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خواندان وایي چې د تلویشت سلنې درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کیږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د رئیس نانسي پلوسي له لانجمن سفره دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په نا اعلان سوي سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اید مارکی کوي. خبرونه موله ازادي راډیو نه واوریدل. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل همونی و. په دې اړه پر راپور سربیره دا اوري چې طالبان که د امن ټینګولو خبرې کوي، لا هم په ځینو ولایتونو کې حملې روان دي.
دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجودی او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم تامین کړي.
لبل نظر خاون څخه دا اوري چې په تیر یو کال کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی.
یو تعداد زیات ملکی او اکثریت نظامی پخوانی کارکوونکو خپلې دندې د لاسه ورکړې چې دا ټول باعث دی شو چې خلک خپل عاید د لاسه ورکا او د دوی اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابیدو شي.
په یو مستند راپور کې اوري چې تیر کال د جمهوري نظام د سقوط پر مهال په افغانستان کې څه پېښ شول.
ورسته یو ورځ دی چې پر کابل درې رنگه پیرات هر خپل نسبی بڼه لري. حضورونه له ویرې ډک او پر څیرو اضطراب سپېږي.
کابل زموږ کرا کرا راځي راځي را روان دي.
د امریکا استخباراتي ادارې وایي چې القاعده شبکې په منځن کې ځان بیرته منظم کړی نه دی. په یو مفصل راپور کې دا هم اورئ چې د طالبانو د اوسنۍ ادارې جوړښت د دوی له لومړۍ واکمنۍ سره څه توپیرونه لري.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیو. واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل سوی، کاروبار زیانمن سوی، بیروزګاری زیاته سوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې سوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی دی. طالبان امنیت د خپلې یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاوو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل اسمت څاروان نه.
نن دوشنبه د اسد څلور ویشتمه چې د اګست له پنځلسمې سره برابره ده. د افغانستان د جمهوري نظام د پرسیدو او د طالبانو د واکته رسیدو له لومړۍ کالیزې سره برابره ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړې او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړي دي تر پښو لاندې کړې. افغانان یې له بشري حقونو په چیره بیا ښځې له خپلو حقونو محرومې کړې او له افغانستان څخه یې د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مشروب لید پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي و. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطنه وځي او تر څنګ اقتصاد په ډېر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د حکومت سقوط هم لویه ضایعه بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړۍ کالیزې په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یو پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو یې د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
د طالبانو له وخته رسیدو وروسته امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی، خو لا هم بمی او انتحاري بریدونه دوام لري. اسمت څاروان پر دې موضوع د پوځي چارو له نظر خاوند احمد خان اندړ سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې په تیر یو کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د افغانستان امنیتي وضعیت څنګه ارزوي.
طالبان کله چې واک ته ورسېدل په افغانستان کې وکول سو چې په سلور د شولایتو کې فزیکی امنیت راولي او ټول حکومت د مرکزی حکومت لخوا اداره کیږي، خو دا باید یادونه باسو چې په افغانستان کې خلک له جګړې څخه ډېر ستړي دي او دوی یوازې فزیکی امنیت ته اړتیا نه لري، بلکې دلته باید سیاسي، رواني، اجتماعي، اقتصادي امنیت هم موجود وي او دا د حکومت دنده ده چې د خلکو لپاره امن او نظم عامه تامین کړي. له بده مرغه په دې وروستیو کې موږ ګورو چې بیا هم د ځینو توریستي ډلو حملې شروع شوې دي او همداسې یو څه ناڅه په ځینو ولایتو کې چریکي حملې د افغانانو د مقاومت د جبهې د لوري هم کیږي او په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو د ډورن د تیارو په حمله کې دلته د القاعده مشر الزوري هم وژل شو او د پاکستان د ټي ټي پي غړي هم ویل کیږي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وژل شوي، چې د افغانستان د خلکو تشویش لا هم ډېر کړی ده. امنیت په زور، په دیکتاتوري، د ټوپک په زور نه شي کولای چې وساتي. امنیت باید ځان ته تعریف ولري او د خلکو لپاره په ټولنه کې ډېر څه کارونه دي او حکومتداري ده چې کار اهل کار ته سپارل دي، همداسې خلکو ته د کار او د تعلیم شرایط پیدا کېدل دي چې بیا موږ ورته ویلی سو چې په افغانستان کې امنیت وجود لري.
اندل صاحب، ولې د طالبانو مخالفان نه دي توانېدلي چې کومه پیاوړې جبهه رامنځته کړي یا کومه سیمه ونیسي؟
د افغانستان خلک له جګړې ستړي دي، منتظر دي که چیرې طالبان خپلې اړیکې د نړیوالو سره سمې کړي او دوی په رسمیت وپېژندل شي، دوی د خلکو او په ځانګړې توګه د ښځو حقوق ته په افغانستان کې قایل شي، احترام وکړي، د نجونو مکتبونه خوشي کړي او کار هلیکار ته وسپاري، ټولې چوکۍ چې دوی رسکړې هغه زموږ کدرونو ته ورکړي. د دوی په مقابل کې داسې ویل کېږي چې په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې دي، خو اوس په واضح توګه د داعش توریستي ډله دوی په ضد جنګېږي. موږ شاهدان یو چې انفجارونه کوي، دوی حملې کوي. داعش په افغانستان کې نه قومي بیز لري او نه مذهبي بیز لري. د هغوی په سرکوب کې طالبان کامیابه دي او که چیرې نړیوال استخبارات هغوی ته ډېرې مرستې ونکړي، ځکه موږ ډېر ښه تجربه لرو کله چې هرې وړې جبهې ته زموږ د هیواد دښمنانو په ځانګړې توګه زموږ ګاونډیو د نړۍ لوی استخباراتو زبرځواکونو مرستې کړي دي، هغه ډېره قوي شوې ده او کړي دي چې حکومتونه راوپرځوي. همداسې بله د افغانانو جبهه چې د مقاومت په نامه ده، د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ، هغه جبهه هم ځینې قومي او سمتی مسائل لري چې پخوا هم دغه جبهې غړو په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې ډېر فساد کړی ده، ځکه هغوی هم ناکام دي. او بل دا چې د جمهوریت پر راپرځولو کې همغه جبهې ډېر داسې څه کړي چې د جمهوریت په حیث ضعیف کړي دي، نو هغه جبهه هم نشي کولی چې پیاوړې سي د طالبانو په مقابل کې وجنګېږي.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ وو.
د طالبانو له بیا واکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعیین او اعلان کړی،
اوس چې د څونه وخت زه ښوونځي ته نه یم تللی او ښوونځي نه په کور کې پاتې یم، په ژور خفګان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض وو د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې، وروسته لس دقیقې تېر نه شو چې طالبان خبر سو راغله او موږ باندې هوایي فایر وکړ.
د زمري په څلورویشتمه د اګست پر پنځلسمه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونې.
نن د اګست میاشتې 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو د کال د پوره کېدو سره برابره ده. په دې مناسبت د ازادي راډیو په خپرونه کې ځانګړي راپورونه اوریدلی سي. د طالبانو حکومت د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وایي هڅې پیل کړې چې د افغانستان په ټولو برخو کې ښه روغتیایي خدمات خلکو ته ورسیږي. نوریاس نوري د مرکې پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې له بدلون وروسته د هیواد روغتیایي وضعیت په کوم حالت کې دی؟
دا یقیني خبره ده، د تحول نه وروسته چې کله امارت اسلامي واک ته ورسېده، نو دا داسې یو حالت و چې په دې وخت کې نړیوال ټول د موږ پانګې په خارج کې ټولې ایساري کړې یا فریز کړې چې د افغانستان د عامو ولسونو پانګه وه. نو یقینا د موږ په ټولو سکتورونو باندې اثر کړی ده، د هغې سره په څنګ کې په صحت باندې هم ډېر اثر وکړ. موږ یقینا په هغه وخت کې د صحتمندي په نوم باندې چې کومه پروژه لرله چې په هغه کې 2310 کلینیکونه وو، او د دې سره په څنګ کې ورټیکل نور ډېر پروګرامونه موږ درلودل، دا ټول په ټپه باندې ولاړ. او دا نه صرف دا چې مقصد په هغه وخت کې چې تحول راغی، یا په 15 د اګست 2021 کال په هغه ورځ باندې دا کار وشو، بلکې د هغه نه 15 او 16 میاشتې مخکې دا پروژې وو، دا شین ټول په ټپه باندې ولاړ و. په دې پروژه کې په ډېرو ولایتو کې کوم کارکوونکي وو، د موږ چې وو ډاکټر صاحبان او نرسان، هغوی ته معاشات نه وو رسېدلې، دواګانو سپلای نه وه موجوده، دا ټول شین تر دې مخه نه زیانمند شوي وو. او په هر تقدیر باندې لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې په صفت یو دولت یا د حکومتداري د خلکو د ولسونو د خدمت یا ردی لپاره امارت اسلامي یقینا موږ په ټول دی ومیاشت کې د ټولو نړیوالو مختلفو سازمانونو سره ناستې وکړې، او دوی مودې ته وهڅولو چې دغه یو بشري ناورین منځته راولي. شاید چې دغه صحي خدمات به د سیاست سره کوم تعلق ونه لري، نو په دې بنا باندې مو الحمدلله په ټول دی ومیاشت کې بیا ټولې هغه پروژې چې دلته په ټاپه باندې ولاړ و، هغه بیرته سویچ آن کړی او خلکو ته خدمات روان کړلو. اوس الحمدلله په امارت اسلامي ته چتر لاندې او څلور دیرش ولایتو کې مکمل خدمات روان دي.
یوه ستونزه چې په تیر جمهوري نظام کې وه، هغه دا وه چې تر ډیره روغتیایي خدمتونه د پروژو له لارې ترسره کیدل، یعنی د پروژو د مالي تمویل په نتیجه کې دغه خدمتونه عرضه کیدل او ډیر کنټرول خپله وزارت پرې نه درلوده. تاسو مخکې یادونه وکړه د څو پروژو، آیا اوس مو د خپل وزارت تر چوکاټ لاندې تر کنټرول لاندې ټول دغه خدمات راوستي دي، او که بیا هم همدغه موسسې دي چې د دوی په مالی مرسته یا نورو مرستو خدمات عرضه کیږي؟
تاسو واضح وایم چې یقینا نړیوالو سازمانونو وختن په وختن باندې د صحت وزارت سره خپل کومکونه اعلان کړي دي او مختلفې پروژې دلته په افغانستان کې روانې دي، خو متاسفانه دوی مستقیما د امارت اسلامي کوم ارګان ته یا وزارت ته پیسې نه ورکوي، بلکې د پیسو تطبیق دوی په خپله لاره باندې کوي. البته په ډېرو پروګرامونو کې مقصد موږ ورسره هماهنګ یو، د پروګرامونو په نظارت کې، د پروګرامونو په کنټرول کې موږ کوشش کړی دی چې دا راغلي پیسې یا کومکونه په مسؤل ډول باندې د خلکو د خدماتو دپاره ورسېږي. خو البته لکه تاسو ویلي چې خوا به هم ځینې موسسات و چې هغوی به په ځای د دې چې د خلکو حقوق ورته په ځای کې، بلکې فساد او کرپشن ډېر زیات موجود و، تر دې دمه پورې ځینې هغه رکن ته پروګرامونه یا موجود دي. دا مو بار بار په داخل او په خارج په مختلفو کانفرنسونو کې ټولو تمویلونکو ادارو ته، ډونرانو ته دا خبره مو ورسره شریکه کړې ده چې د پروژو په تطبیق کې او په دې مالي مرستو کې هغه رکن ته شفافیت نه ده موجود لکه سره کن چې د امارت اسلامي غواړي، هغه رکن ته حسابدهي نه ده موجوده لکه سره کن ته چې امارت اسلامي غواړي.
تاسو چې اوس د اداري فساد د جړلو د ایستلو لپاره هڅې پیل کړې او په دې برخه کې مو لاسته راوړنې هم درلودلې، دا هغه پدیده وه چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې جاری وه او تاسو حکومت هم په میراث پاتې شوې ده. د روغتیا سکتور هم له دغه پدیدې خوندي نه و، هیواد ته د درملو په واردولو کې هم فساد زیات ویل کیږي، بې کیفیته درملو دارو افغانستان ته واردېدل، دغه راز پر خصوصي روغتیايي خدمتونو باندې هم کنټرول ډېر زیات نه و، ډېر خلک له هیواده بهر تلل پاکستان ته یا هند ته د تداوي لپاره او ډېر پانګه هم له هیواده ایستله. تاسو کله چې د فساد جړ لباسي د دغه جړ له ایستلو سره به د روغتیا په برخه کې هم هغه خدمات چې لازم دي لومړني دي او کېدای شي په داخل د هیواد کې هیوادوالو ته ارزش او دوی مجبور نشي چې له هیواده ووزي پاکستان ته او هند ته، داسې کوم پلان لري چې دا تطبیق کړي؟
نو صاحب وروره، تاسو ډېره ښه مهرباني وکړه، دا یقیني خبره ده چې افغانستان د ډېرې اوږدې مودې نه د افغانستان ولسونه د خپلو صحي خدماتو ترلاسه کولو دپاره د نړۍ کوټ کوټ ته یا مختلفو هیوادونو ته ځي. وجوهات یې ټول همدا دي چې مقصد په داخل د افغانستان کې هغه ظرفیتونه نه دي موجود چې خلکو ته خدمات وړاندې کړي. نو تر ټولو سنګین یا غټ سوال موږ دپاره هم دا ده، دا تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان چې دا په ډیولپمنټ کنټریز کې نه راځي، انډر ډیولپمنټ کنټریز کې ده، نو دلته هغه رکن ته هغه میډیکل ایجوکیشن یا نور دلته هغه د ارتقاء ظرفیت چې کوم موږ ضرورت لرو په هر فیلډ کې، چې موږ خپل دلته د هر بخش ځانته یو تخصصي شفخانه یا بلکې انسټیټیوټ چې هم تدریسي وي هم تخصصي شفخانه واوسي، او دلته د موږ د خلکو هغه ټول ممکنه د علاج معالجه پکې وشي، هغه تر اوسه پورې موجوده نه ده، او دا د موږ دپاره یو غټ چیلنج ده. یقینا په دې برخه کې ما کوشش کړی ده چې اول د موږ د ارتقاء ظرفیت لپاره د موږ د سپیشلایز پروګرامونو لپاره موږ یو انټرنیشنل لیول یو پروګرام پیدا کړو.
د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد وو.
د اونۍ تاود مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د امریکا استخباراتي ادارې وی القاعده شبکې په افغانستان کې ځان بیرته منظم کړي نه دی. دا ارزونه په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وجل کېدو وروسته سوې ده. ځینی پخوانی پوځي چارواکي له دې ارزونې سره موافق نه دي. دا هم په دې اړه راپور
سره لدی چې یو شمېر هغه پوځي چارواکي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو په چوکاټ کې ماموریت کړی دی، د افغانستان د ځواکونو پر ایستلو انتقاد کوي او وایي چې یو ور بیا به القاعده او نورې ترهګري ډلې په افغانستان کې ځالې جوړې کړي. خو د امریکا استخباراتي ادارې د اوس لپاره د افغانستان له لوري د القاعده ګواښ نه ویني. له یوې تازه ارزونې سره سم چې بېلابېلو امریکایي استخباراتي ادارو کړي، له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته القاعده شبکې تر اوسه پورې په افغانستان کې ځان تنظیم کړی نه دی. نیویارک ټایمز ورسپانې چې په دې اړه یې معلومات ترلاسه کړي په یو راپور کې ویلي، د امریکا استخباراتي ادارې په خپلو وروستیو څیړنو کې دې نتیجې ته رسیدلي چې القاعده شبکې ځان په افغانستان کې بیا نه دی تنظیم کړی، او د دې ډلې یوازې ډېر لږ شمېر پخواني غړي افغانستان ته بیرته تللي دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن او ځینو نورو چارواکو په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزیر کېدل د دې نښه وبلله چې امریکا له افغانستان نه له د باندې څخه هم په دغه هیواد کې د تروریستانو پر ضد اقدام کولای سي. خو د امریکا پخوانی مرستیال لوی درستیز متقاعد جنرال جک کین وایي چې د طالبانو له وخت رسیدو تقریبا یو کال وروسته د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر وزیر کېدل د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پالي او ساتنه یې کوي. نیویارک ټایمز ورسپانه وایي په داسې حال کې چې د امریکا ځینې تروریستي ضد متخصصان وایي چې القاعده له افغانستانه د امریکا پر ضد د تروریستي بریدونو توان نه لري، د تروریزم د چارو یو شمېر کتونکي باور لري چې د کابل په شیرپور کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکو په وسیله د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وزن تر اندازې زیاته خوشبینانه ګڼي، خو ځینې نور د امریکا د استخباراتي ادارې لارزونې سره موافق ښکاري. د ملګرو ملتونو د تروریستي ضد چارو یو پخوانی چارواکی اډمون فیټن براون د امریکا د استخباراتي ادارو ارزونې ته په اشارې ویلي دا ارزونه دقیقه ده. پخوا سی آی ای اټکل کړی و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو یو یا دوه کاله وروسته القاعده ممکن بیا د دې جوګه سي چې له افغانستانه پر لویدیځوالو بریدونه وکړي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د استازو جرګې په یو راپور کې ویل سوي چې د امریکا دښمنان له هغو سلګونو افغان کمانډو ځواکونو ناوړه ګټه اخیستلی سي چې په افغانستان کې پاتې دي. په دې راپور کې ویل سوي چې دغه ځواکونه د امریکایي پوځیانو له حساسو عملیاتي تاکتیکونو سره بلد دي. دا هم په دې اړه جزئیات.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې اقلیت جمهوری پال ګوند د طالبانو له لوري د کابل د نیولو د لومړۍ کالیزې په راپور کې اندېښنه ښوولې چې د افغانستان له هغو پخوانیو امنیتي ځواکونو چې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته امریکا په افغانستان کې پرېښودل د امریکا دښمنان ګټه اخیستلی شي. د روټرز خبري اژانس پر اساس جمهوری پالو استازو پرون یکشنبه په خپل راپور کې ویلي هغه افغان امنیتي پرسونل چې د امریکا د عملیاتو په اړه حساس معلومات لري ممکن د روسیې، چین او ایران له لوري وګمارل شي. دوی ویلي دا راپورونه سم دي چې وایي د افغانستان ځینې پخواني پوځیان ایران ته تښتېدلي دي. راپور زیاتوي د بایدن حکومت د امریکا له لوري د روزل شویو افغان کمانډو او نورو ځانګړو ځواکونو ایستلو ته د لومړي توپ په ورکولو کې پاتې راغلی دی. تیر کال له افغانستانه د افغانانو د ایستلو د عملیاتو په بهال د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. دغه برید له افغانستانه د ایستنی عملیات ټکنی کړل. خو د امریکا حکومت له افغانستانه د تخلیه عملیات فوق العاده بریالي بولی او وایي چې تر یو لکو څلور زره ډیر افغانان او امریکایان د حواله لارې خوندي وېستل شول. له دې سره سره د امریکا له لوري سلګونه روزل شوی افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونه د خپلو کورنیو لغړیو سره لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ادعا کوي چې طالبانو ځینې د ځواکونه وژلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو په حکومت کې د قدرت جوړښت، د طالبانو د واکمنۍ په دویمه دوره کې د واک جوړښت او د لومړۍ دورې ترمنځ څه توپیر دی؟ مخاور او طالبانو ته نږدې کسان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ پړاو کې واک یوازې د دوی مشر ته ځانګړې سوی و، خو په دویم پړاو کې دا واک ویشل سوی. د دوی په وینا د طالبانو د مشرانو ترمنځ د واک د ویش له امله د دوی حکومت د خپل منځي اختلافاتو سره مخامخ سوی دی. په دې راپور کې مو د حکومت ولی په دوو پړاوونو کې د واک پر جوړښت خبرې کړې دي.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو لماتې او د ډاکټر نجیب د حکومت پر وړاندې د مجاهدینو له بریا وروسته افغانستان د مجاهدینو د مشرانو ترمنځ د اختلافات له امله کورنۍ جګړې ته داخل سه. له هغې وروسته ملا محمد عمر مجاهد د طالبانو د اسلامي تحریک په نوم د طالبانو ډله جوړه کړه. دا ډله د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې په کندهار ولایت کې راڅرګنده شوه او د افغانستان په سویل کې د دغه ولایت د ګاونډیو ولایتونو نیول وروسته د 1996 کال د سپتمبر په 26مه کابل ته ننوتله. وحید مشدا چې طالبانو ته له نږدې کسانو څخه و، په افغانستان کې د طالبانو 5 کلنې واکمنۍ په نوم کتاب کې لیکلي چې د طالبانو ډله د کابل له نیولو مخکې د ملا محمد عمر په مشرۍ د یوې شورا له لوري رهبري کېدله چې دغې شورا د مهمو مسایلو په اړه پریکړې کولې. د ښاغلي مشدا د لیکنې له مخې دا شورا د کابل له نیولو او په دولتي څوکیو کې د خپلو غړو له ټاکلو وروسته له منځه ولاړه، او په دې مسلې د طالبانو بنسټګر ملا محمد عمر ته نامحدود واک ورکړل سه. د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په دوره کې د واک جوړښت داسې و چې ټول واک یوازې ملا محمد عمر ته ځانګړی سوی و، او د دې ډلې قومندانان له نوموړي پرته هیڅ چا او هیڅ وزیر ته ځواب ویونکي نه و. په لومړۍ دوره کې د طالبانو د مشرتابه اکثره غړي د کندهار ولایت و. ملا محمد عمر د طالبانو مشر او بنسټګر، ملا محمد رباني د طالبانو د سرپرستی شورا مشر، ملا حسن اخوند د سرپرستی شورا مرستیال، او څه موده وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي عبدالوکیل متوکل چې د طالبانو د مشرتابه غړی او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د لومړۍ دورې د واکمنۍ له مهمو کسانو څخه و چې ټول د کندهار و. که څه هم د طالبانو کابینه په پلازمینه کابل کې و، خو ټولې مهمې پریکړې په کندهار ولایت کې کېدلې. د طالبانو د حکومت په لومړۍ دورې یو چارواکی سید اکبر غوایی چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر مجاهد چې د طالبانو امیر المؤمنین ګڼل کېده ډېر واک درلود، او حتی د ولسوالیو مسؤلین یې خپله ټاکل. د طالبانو دغه پخوانی غړی وایي چې د دوی د واکمنۍ په لومړۍ پړاو کې د طالبانو د کابینې تر څنګ د ملا محمد رباني په مشرۍ یوه سرپرسته شورا جوړه سوې وه چې د طالبانو د مشر تر تایید مخکې پر مسایلو خبرې کولې. د سید اکبر اغا په خبره د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې واکونه حتی د ولایتونو او ولسوالیو په کچه هم نه و ویشل سوي، او په هر ولایت کې یوازې یو چارواکی و چې د والی په توګه به د نظامي او ملکي چارو په ګډون د ولایت ټولې چارې مخته وړلې.
په تېر حکومت کې د امیر المؤمنین ملا محمد عمر اخوند صلاحیتونه د جګړې له امله او د لومړي امارت په توګه ډېر لوړ وو. اوس هم د امیر المؤمنین صلاحیتونه ډېر دي، خو هغه مهال تر دې ډېر وو.
د سید اکبر اغا په خبره د طالبانو په اوسني حکومت کې په سیمه ییزه کچه د طالبانو سکتورونو ترمنځ چې له تېر حکومت څخه پاتې دي صلاحیتونه ویشل سوي دي. له بلې خوا د سیاسي چارو کارپو احمد سعیدی وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړي پړاو کې د دې ترڅنګ چې طالبانو یو واحد مشرتابه درلوده، ډیری طالبان له کندهار او هلمند څخه وو، او د هغه د ادعا پر بنسټ دوی د پاکستان، سعودي عربستان او کویت ملاتړ درلود، هغه څه چې طالبانو تر دې وړاندې دغه تورونه رد کړي دي. د ښاغلي سعیدی په خبره طالبان اوس د نورو داخلي اختلافاتو ترڅنګ د حقاني شبکې او کندهاري طالبانو ترمنځ د سیالۍ له فضا سره مخ دي.
رقابت بین ګروه حقاني او ګروه کندهاري
د حقاني ډلې او کندهاري ډلې ترمنځ سیالي، د ملا یعقوب او سراج الدین حقاني ترمنځ سیالي، او همدارنګه د عباس تانکزي هاشمي پیستل او د امیر خان متقی مخې ته کول، هغه څه دي چې دا سیالي لوړې کچې ته رسولې ده.
ښاغلی سعیدی وایي واک په اصل کې د ملا محمد یعقوب چې د کندهار او هلمند د خلکو له هر اړخیز ملاتړ برخمن دی، او سراج الدین حقاني چې د پکتیا او خوست د خلکو له ملاتړ څخه برخمن دی ویشل سوي دي، او نور طالب چارواکي ګوښه ته ایستل سوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې ملا عبدالغني برادر او محمد عباس تانکزی د طالبانو مهم غړي وو چې د طالبانو او امریکا او د افغانستان د پخواني نظام ترمنځ د دوهې د سولې د خبرو مشري کوله. خو په دې وروستیو کې د دغو دوو کسانو له څرګندونو داسې ښکاري چې دوی د خپل حکومت له اوسني وضعیته شکایت کوي. د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د زوی او د دفاع وزیر ملا یعقوب او د جلال الدین حقاني زوی، او همدارنګه د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني ترمنځ د سختو اختلافاتو او حتی د شخړو راپورونه خپاره سوي دي. په وروستي مورد کې د سراج الدین حقاني په میلمستون کې د اگست په لومړۍ نیټه د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری وزل کېدل هم دغه ډول راپورونه تاییدوي. که څه هم طالبانو ویلي چې په دغه برید کې د چا د جسد نښې نه دي موندلي او په دې اړه یې پلټنې روانې کړي دي. د طالبانو حکومت تل د دغو دوو جوګپړو چارواکو ترمنځ د اختلافاتو شتون رد کړی دی، خو ښاغلی سعیدي ادعا کوي چې اوس سراج الدین حقانی د پاکستان له قید شرط پرته ملاتړ څخه برخمن دی. خو ملا محمد یعقوب د طالبانو له مشرانو سره د پاکستان د تیر چلند له امله چې پکې د هغه پلار ملا محمد عمر او د طالبانو د لومړي وزیر مرستیال عبدالغنی برادر هم شامل دي، له پاکستان څخه خوښ نه دي. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان نشراتي شبکې سره په خپلو تازه څرګندونو کې د ملا عمر واک تر ملا هیبت الله اخونزاده ډیر بللی دی.
حقیقت که موجود نده حد اقل دو او لاغنه دیلتر مراکز ده قدرت دی ایتا امر کمولیسه مادومر
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور له مخې د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې له ړنګېدو وروسته د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی د دغه شبکې مشري پر غاړه واخیسته، او له هغه وخت راهیسې په افغانستان کې د اروپا کو د لومړي خط د فعالیتونو مشري یې کوله. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دغه راپور کې حقانی شبکه په افغانستان کې د کانتینینټال هوټل، د امریکا پر سفارت او په کابل کې د صف پر مرکز د بریدونو په ګډون د ډیرو خنړۍ بریدونو مسوله بلل سوې ده. د راپور چې په 2014 کال کې خپور سه د حقانی شبکې همدارنګه له طالبانو او نورو ترګرو ډلو سره افغانستان کې د سړي تښتونو مسوله ډله ګڼل سوې ده. شنون کو په وار ور ویلي چې طالبان د خپلې واکمنۍ په دویم پړاو کې د پاکستان او قطر ملاتړ لري او د سعودي عربستان له مخالفت سره مخ دي، چې د دوی په باور دغه کار طالبان په کورنۍ او سیمه ییزو دښمنیو او اختلافاتو کې ښکېل کړي دي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو د واکمنۍ په لومړي پړاو کې د کابینې زیاتره څوکۍ د دوراني قبیلې طالبانو ته ځانګړي سوي وي، خو د طالبانو د واکمنۍ په دویم پړاو کې د کابینې څوکۍ د دوراني او غلجیانو ترمنځ ویشل سوي دي. طالبانو ته د نږدې سرچینو د معلوماتو له مخې ملا محمد حسن اخوند لومړی وزیر، ملا عبدالغنی برادر د لومړي وزیر مرستیال، عبدالحکیم حقانی د سترې محکمې مشر، امیر خان متقی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر، ملا خیرالله خیرخوا د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر، عبدالحکیم شرعي د عدلیې وزارت سرپرست وزیر، او محمد عیسی اخوند د قانون او پټرولیم پخوانی سرپرست او د دغه وزارت مرستیال دورانی دي. خو سراج الدین حقانی د کورنۍ چارو سرپرست وزیر، ملا محمد یعقوب مجاهد د دفاع وزارت سرپرست، عبدالحق وسیق د استخبارات و لوی ریاست سرپرست، محمد فاضل مظلوم د ملي دفاع وزارت مرستیال، خلیل رحمان حقانی د کډوالو چارو وزارت سرپرست، سمیع الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال، عبداللطیف منصور د اوبو او برښنا وزارت سرپرست، ملا حمید الله اخونزاده د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست، شیر محمد عباسستانکزی بهرنیو چارو وزارت مرستیال، نور محمد ثاقب د حج او اوقاف وزارت سرپرست، عبدالمنان عمری د فواید عامه وزارت سرپرست، او نور الله نوری د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر د غلجیانو له قبیلې څخه دي. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دورانی او غلجیانو پر بنسټ د دغه لیست ترتیبول ردوي. د طالبانو د مشرانو او چارواکو په خبره او دریزونو کې د اختلاف نښې هم له ورایه څرګندېږي. په قطر کې د طالبانو د مرکزی پلاوي مشر ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د اوسنی حکومت د ریاست الوزراء مرستیال او د طالبانو د مرکزی پلاوي غړی او د دوی د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس ستانکزی د یو ټول شموله حکومت د جوړولو پلوي دي، او د ښځو د حقونو او انجونو د زده کړې د تامین په اړه چې په وار وارې په خپلو ویناوو کې یادونه کړې ده، له رسنیو سره یې په خبرو کې دا موضوع مطرح کړې ده. خو د طالبانو د نورو مشرانو او چارواکو د مخالفت له امله تر اوسه دغه مواردو تحقق نه دی موندلی. له بلې خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر او حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی څو ځله له طالبانو سره د نړۍ اقتصادي او ډیپلوماټیک تعامل مهم بللی، او له یو شمېر بهرنیو رسنیو سره یې په خپلو خبرو کې څو ځلې ویلي چې د انجونو له زده کړو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري. خو د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د سرطان په لسمه نیټه د علماو په لویه غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې او هیوادونو غوښتنو ته به تسلیم نه سي، که څه هم پر دوی اټوم بم وغورځوي. د
طالبانو د پوهنې وزارت هم په وار ور ویلي چې تر شپږم ټولګی پورته د انجنونو د ښوونځیو د پرانستلو موضوع د دوی د مشر په پریکړې پورې اړه لري. د اگست په 15مه طالبانو د جمهوري نظام لړنګېدو وروسته د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول او څو ورځې وروسته د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه. طالبانو ته د نږدې کسانو او هغو کسانو د څرګندونو له مخې چې د دوی د واکمنۍ په دویمه دوره کې د طالبانو د مشرانو له کړنو خبر دي، داسې ښکاري چې وخت د دوی د مشرانو ترمنځ ویشل سوی دی او د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر واک یوازې د دوی د مشر په لاس کې نه دی. همدا اوس د طالبانو مشر ملا هبت الله یوازې له کندهار څخه په ځینو مواردو کې اعلامیې او فرمانونه صادروي او نور ټول واک په کابل کې متمرکز دی او د ملا محمد یعقوب سراج الدین حقانی او ملا عبدالغنی برادر په ګډون نور طالب چارواکي د طالبانو د حکومت په اجرایوي کارونو کې ښکیل دي.
لښوونځي لري پر ما څه تیر سول
د ازادي رادیو دا ټولګه د هغو جنو خاطرو ته ځانګړي ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومي پاتې شوي.
زه هدیانه میګم، نن چې دی ویری سي درسم ټولګي زده کون کیم. نږدې یو کال کېږي چې ښوونځي ته نه یم تللی. له هغه وروسته چې ښوونځي متړل شوي له خپل ټولګیوالو او ښوونکو سره هم اړیکه نه لرم. خو کور ته نږدې یو شمېر نجونې زده کوونکي کله کله وینم او د ښوونځي په باب ورسره د زړه خواله کوم. هغوی هم ډېرې مایوسه دي او نه پوهیږي چې د اووم ټولګي څخه د پورته نجونو ښوونځي به کله پیلېږي. د اتم ټولګي څخه وروسته زموږ درسونه ډېر ښه شوي وو. ښوونکي مو ښځې وې، هغوی ډېر ښه تدریس کولی شو. زموږ ساینسي مضمونونه ډېر ښه زده کېدل. د سهار له اونیو بجو څخه د غرمې تر دولس نیو بجو به په ښوونځي کې وو. ښوونکو به کورنۍ وظیفه را کوله چې د شپې تر ناوخته به په هغې لګیا وو. د سبا ورځې لوستونو ته به مو پوره تیاری نیوه. زموږ په ټولګي کې د شاوخوا لس نجونو ترمنځ سخت رقابت روان وو. کورنۍ مو زموږ راتلونکي ته ډېرې متوجه وې. د کور کارونو کې مې ونډه لږه وه. د کور په برخه کې ډېر کارونه مې مور او مشر خود په غاړه اخیستي وو. اوس چې زموږ د ښوونځي رخصتۍ ډېرې اوږدې شوې دي، نو د پخوا په شان د کتاب په لوستل کې خوند نه دی پاتې شوی. پخوا مې چې راتلونکي ته کومې هیلې په زړه کې درلودې، اوس مې په راتلونکي هېڅ باور نه دی پاتې شوی. خپلو ټولګیوالو، نورو نجونو او هغو ښځو ته چې وظیفې د لاسه ورکړې ټولو ته ځورېږم. په دې هیلې یم چې یوه ورځ به بیا زموږ د ښوونځي د درسي ساعت زنګ په کړنګېدو شي. هیلې به مو بېرته وغوړېږي او د خپل ځان پلار او مور دا هیله به پوره کړم چې ډاکټره شم او د ناروغانو درملنه وکړم. په درناوي هدیه.
دا پوښتنه چې یو کال وړاندې ولې د شلو کلونو په خواریو جوړ سوی جمهوریت ونړید، شای کلونه لګنو افغانانو سره وي. په افغانستان کې تیر کال په همدې ورځ د جمهوریت پرزیدل د ګڼو افغانانو لپاره ناڅاپي وو. تیر کال د اگست له 15مې نېټې اونۍ مخکې کومې پیښې رامنځته سوې چې بالاخره طالبان د کابل تر دروازو ورسېدل؟ جمهوریت ولې ونړید؟ د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته افغانستان کې څه بدل سول؟ په دې تفصیلي مستند کې په دې اړه د تیر کال ځینې هېرې کیسې اورېدلی سي. دا مستند تیر کال د اگست له 15مې نېټې څخه د څو ورځو مخکې مودې له کیسو پیلېږي.
وروسته یې ورځې دي چې پر کابل درې رنګه بیرغ حاکم دی. ښار خپله نسبي ګڼه ګوڼه لري خو زړونه له ویرې ډک او پر څیرو اضطراب څپې وهي.
کابل ته موږ کرا کرا راځي راځي را روان دي. موږ هم په ډار کې یو، تشویش کې یو. او امکان لري سي راسي او داسې ولایتونه رات برات سقوط کوي، بې صورته موږ هم نه پوهېږو.
رسنۍ پرله پسې د کلیو لویو ښارونو او بالاخره د ولایتونو د سقوط خبرونه خپروي. خو لوړ پوړي امنیتي چارواکي لا هم غواړي وښيي چې هر څه یې په کابو کې دي.
وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی کار میکنن که وضعیت مهار کنه و وساحاتی که از دست دادن و یک تعداد ولسوالی ها که تعمیرایشان طالب ها گرفته، ما نمیتونیم که او را بگوییم که اونجا طالب حاکمیت داره، چون اونا ادعای ازی را میکنن که حاکمیت نی، تعمیرها را گرفته باشه، اونا را پس بگیریم و حاکمیت را پس احیا کنیم.
په ځینو ولایتونو کې بیا توده جګړه روانه ده او د طالبانو پرمختګ دوام لري.
زرګونه کسان له لوی خارونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه کډه کیږي.
چې طالبان په کلو باندې رال د قشانتي او د جنگ او د غي شروع کو زما ما وړه ماشوم لور او وکاله نه غتلی ور سي ستاراته وتی و هغه په غډه زو دغه کې موږ نه د قشان پات شو هیڅ پاتې وسه پوري نه لګي نه غ ماشوم بمړی ژوندې به هیڅ پاتې نه لګي وسه پوري.
لسکونه زره کسان په دې هله چې کابل به سقوط ونه کړي پلازمینه ته یې مخه کړ.
جای ما را طالب گرفت، طالب اینم تو ما را آورا و در بدر کرد، خاک بسر کرد، اینم رقم کرد. ما خواهی نقد زیر جنگ ماندیم، در زیر زد خورد ماندیم، ما را همه جای در داد دیگه کرد. اینم بانس یک سر خواه گرفته بر آمدیم، اینم یک تگریگه که اینم یک تا بایک گرفته آمدیم دیگه چه خانه آوریم.
دا جګړه لومړی کرخو ته د اکمالاتو او پوځي مهماتو له نرسیدو شکایتونه په زیاتېدو دي. په ځینو سیمو کې د طالبانو ضد ځواکونه له جګړې لاس اخلي. پخوانیو جهادي مشرانو چې ځینو یې کلونه وسله نه ده پوګه کړې او د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي تللي، د طالب ځواکونو په وړاندې د جګړې اعلان وکړ.
صدها نفر مسلر دیدیم ور دیروز تا اکنون هزارها نفر جمع شد. اکنون هم به شما اطمینان بدیم که مزودی تا شام ما و جبهات میریم و بیاری خداوند وضعیت تغییر میدیم.
اسارت را نمیخوایم مگر اینی که زخمی شیم فایر نداریم ما رو بگیرن و یا مردیم و مطلق خلاص شد ما رو دزگیر بکنن، در غیر و در دست انسلا باشه و زنده باشیم و افراد ما در کنار ما بوده باشه، هیچ قدرتی نیست که ما رو زنده بگیره. شهادت افتخار ماست. ما نمیخواییم که پیش کامالی تو به شما ایستاد شیم در عالم اسارت باید با گردن پد حرفی بزنیم. ما میخواییم با افتخار و سر بلند زندگی بکنیم، با نوم افتخار کشته شیم به سر زمین.
لا بلې خوا، د 2000 کال د فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د هوکړې لږ تر لږه یو ماده پر ځای ده او له افغانستان څخه د ناټو د پوځیانو وتل پیل شوی دی. په اصل کې له افغانستان څخه د ناټو د وروستي سرتیري وتلو ته ورځې پاتې دي او طالبان بیا ځلي واک ته د رسیدو لپاره شیبې شمیري. دا جګړه په ډګر کې د افغانستان جمهوریت دولت پر لپسې سیمې له لاسه ورکوي او هغه څه چې ولسی پاتسونونه بلل کېدل یو په بل پسې نړیږي. که څه هم د ډیرو ولسوالیو پراخې سیمې او یو شمېر ښارونه د طالبانو په واک کې وو، خو د مهمو ولایتونو د مرکزونو سقوط د اګست له شپږمې پیل شو. دا گیس پشپګما د طالبانو سپین بیرغ د نیمروز په مرکز زرنج کې پورته شو. یو ورځ وروسته د اگست په ومه په شمال کې د جوزجان ولایت مرکز شبرغان د طالبانو لاس ته ولوید. د اگست پاتمه طالبانو د درې ولایتونو سرپل، کندوز او تخار په مرکزونو کې خپل بیرغونه پورته کړل. د سمنګان مرکز د ایبک خار د اگست په نهمه طالبانو ونیو. د بغلان ولایت چې په ځینو برخو کې مخکې طالبان واکمن وو، د اګست په لسمه پر مرکز هم طالبان واکمن شول. د بدخشان زیاتې ولسوالۍ له میاشتو راهیسې د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د اګست په یولسمه د طالبانو سپین بیرغ د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار پورته شو. د اګست په دولسمه طالبانو هم په غور او هم په غزنی کې د واکمنېدو اعلان وکړ. په جنوب او لویدیځ کې د مهمو ولایتونو مرکزونه کندهار، لشکرګا او هرات خارونه د اګست په 14مه د طالبانو لاسته ولویدل. د کابل سقوط ته یوازې وورس پاتې وچی د طالبانو سپین بیرغ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف، د لوګر ولایت په مرکز پل علم او د فاریاب په مرکز میمنی هم پورته شو. په ختیس کې د پروت ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد خار هم د اګست میاشتې په 15مه د دولتي ځواکونو له مقاومت پرته د طالبانو لاسته ولوید. د افغانستان پلازمینه کابل اوس له درې لورو څخه د سپینو بیرغونو په محاصره کې و.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا آزادي راډیو ده. نن یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمري د میاشتې 13مه او د 2021 میلادي کال د اګست 15مه ده. پرون مزار شریف او نن جلال آباد دو مهم ښارونه د طالبانو لخوا نیول شوي.
کابل د اگست 15مه په سهار د ولایتونو پر لپسې سقوط په ځانګړې توګه د ننګرهار هغه په خار کې انګازې خپرې کړي او خلک ورختا دي. که هم یو ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وینا کې هڅه وکړه چې د کابل استوګن ارامۍ تر وبولي.
تپل شوی جګړې له کبله در حالی که می دانم که از حال و آینده ایتان نگران استید، برای تان اطمینان می دهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. مشورت های گسترده را در داخل دولت با بزرگان و رهبران سیاسی، نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان و همکاران بین المللی مان آغاز کردم. مشوره ها در این رابطه به سرعت جریان دارد و نتایج آن به زودی با شما هموطنان عزیزم شریک خواهد شد.
پر دی سربیرا یوی دلی د کابل هوایی رگر لارنی ولی چو هیواد خوشکلی یو بلا دل بیا د خصوصی بانکونو پا دروازو که ولاردی او خپلی پیسی خواه پا سیاسی کاریو کلا هم د هیل استرگی دو هیت دی. روایت داده پریکړه شوی و چې طالبان به کابل ته نن نوځي او په قطر کې د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ براتلونکي حکومت جوړیږي.
موافقه شد چې یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشن و یک انتقال از این حکومت او وقت حکومت دکتر اشرف غنی به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره.
مونگ پا آغا و رز بنده ده دی امادگی در لودله چه لارس و دوهی تا زخپلا ده ده حیات برخوام رئیس جمهور ما تا یو ده نور و دوستانو چه رسره و چه تلل با وظیفه را سپارله و چه باید ده طالبانو سره مذاکره و که ترچو یو سلامت امیزه او داسی یو پروسه ده انتقال ده پاروارو پا پکارو چه و چه پاگی که ده افغانستان او د افغانستان د ولس ګټ خوندې وي.
طالبان د کابل په دروازو کې ولاړ دي. په خار کې ورختای تر پوخا زیاته شوې وه. په ولایتونو کې هغه څه چې ولسی پاتونونه بلل کېدل خواره واره شوي وو. د دې پاتونونو مشان چې د مقاومت سینې ډبولې یا له افغانستان څخه وتلي او یا هم د طالبانو لاسته ورکلي. د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس په چټکۍ نړۍ
نیروهای دفاعی و امنیتی شما به تعهد خود مبنی بر
خلوار پوری پوزی و امنیتی چارواکی پا طولنیز و شبکو که سرگندیگی او حد سکوی چه پا کابل که در رامنستشوی گردوری مخبو نیسی.
قسمی که همه شما در جریان هستین، دیروز رئیس صاحب جمهور افغانستان یک مجلسی را از بزرگای افغانستان داشت. در اون مجلس همه صلاحیت ها را به اونا واگذار کرد تا یک هیئت که قرار از فردا برند به دوحه در اونجا روی مسئله افغانستان به یک توافق برسند.
ده خار مسئولیت تضمین ده به خار حمله نکیگی و لوی خار کابل توافق داده چه ده با پا مسلمت همیزه توگه دی و بری داری تر مشره لنده به انشالله ده قدرت انتقالیگی نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ته په ټول قوت به ساتو.
ټول له ارګ څخه د یو خبر د اوریدو په تمه دي، خو نه له ولسمشر غني کوم احوال شته او نه هم له لومړي مرستیال امرالله صالح چې د طالبانو سرسخت مخالف و. بالاخره د ملي پخلاینې د شورا د رئیس د فیسبوک له پاڼې دا پیغام خپور شو او په دې اړه یې ټولو ناباوریو ته د پای ټکی کېښود.
وایي چې رئیس جمهور پیشین افغانستان افغانستان ترک کرد و کشور و ملت را در طول اقالت قرار داد. خداوند امرایش محاسبه میکنه و مردم افغانستان هم قضاوت خود خواد کرده. بازم صبر و سلمندی برتان استدعا دارم، توفیق برتان استدعا دارم و خداوند کمکتان کنه، یاریتان کنه که این شب و روز سخت انشالله سپری شوه و یک راهی برای مردم افغانستان و برای زندگی سلامیز مردم افغانستان پیدا شد.
ولسمشر غنی لافغانستان څخه وطنه دا طالبانو ځواکونه خار ته ننوتي وو او د کابل په خار کې د خورو ورو ډزو غږونه اوریدل کېدل. څو ساعته وروسته د الجزیرې خبری شبکې څخه دا تصویرونه خپاره شول او پر کابل یې په بشپړه توګه د طالبانو په بیا ځلي واکمنۍ د تایید مهر ولګاوه.
رئیس جمهور ولاړ په دوه هلیکوپترو کې له هیواد نه بهر او کرزی صاحب له ما سره تماس ونیول یو غوله دفتر نه چې ارګ مه پرېږدی خدا نه خواسته دلته ځینې خلک د طالب په نامو داخل نه سي او چور نه سي غارت نه سي خوشبخته نه سي داسې کارو نه سو. بعد د تماسونه له مولوي صاحب سره زر عالم له دې سره یو ځای او فعلا موږ د ګلخانې په ماڼۍ کې یو چې تاسو وینئ دې ته ارکلای وایم او مبارکي هم ورته وایم.
هغه پوښتنه چې یو کال وروسته اوس هم پرې بحثونه کېږي دا ده چې ولې ولسمشر غني له افغانستان څخه ووت او ولې واک په سوله ایز ډول طالبانو ته ونه سپاره. دې پوښتنې ته بېلابېل ځوابونه ویل شوي خو هغه ځواب چې خپله ولسمشر غني پر خپله فیسبوک پاڼه د اګست پر 13 خپور کړ دا
که پاتې وای د افغانستان جمهور رئیس به یو وار بیا د افغانانو د سترګو په وړاندې په دار زراول شوی وی او یو لویه شرناک تاریخ فاجعه به بیا تکرار شوی وی. تاست مالوده زده عزتمند مرد نه نداریکم او نوی دار سویم اما ده افغانستان بی عزتی ده ما ده منلو ور نوه او نده نوزه مجبورن لافغانستان او استرشون ترچو ده خونریزهی او ده کابل ده جاری دو مخنیوه یوشی او هم ده افغانستان ده تاریخی ده خمند لخوا یو لوی فاجعه چه ده افغانستان یو زی پا قارد زورن دیدلو مخنیوه یوشی.
میاشت ورسته ده افغانستان ده ملی امنیت پوخانی سلاکار حمدالله محب چی اشرف غنی تا یو دیر نگدی کس و اول غنی سره یو زی لافغانستان نوود ازادی راڈیو سره پا یو مرکه کی ورته جواب وړاندې کړ.
تبدیلی دلو داسې یو حالت راغلو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي فوجونه هم نور د کنټرول ووته او تاریخ ته په کتلو سره او هغه تجارب چې نور دوستانو د نورو سقوطونو را سره شریک کړي وو موږ لوستلي وو تصمیم پدې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه ده او داسې خطرات به مخې ته کې چې د افغانستان لپاره به نور هم دردورد اوسېږي. نو ډېر په آخري لحظه کې د دې تصمیم ونیول شو چې رئیس جمهور هم باید مملکت ته ووځي.
خو زلمی خلیلزاد چې هغه وخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی و تازه ازادۍ راډیو ته وویل
که چرا داکتر اشرف غنی رفت به جایی که او موافقه را عملی بکنه هیئت بیایه یک سوال است که متوجه از اوناست. بعضا میگن که ممکن احساس خطر داشته برای خود، اگر داشت چرا تقاضای کمک نکرد؟ یک سوال است که میشد که اگر تقاضای کمک میکرد روی از او فکر میشد. سوال حتی پیشتر از او ای است که چرا قوا تیتو پرک شد؟ چرا جنگ نکردند؟
د طالبانو روایت بیا دا دی چې د دوی وسلوال په کابل کې د رامنځته شوي امنیتي تشې د ډکول لپاره کابل ته ننوتل.
24 اسد بود از صبح ما آگاه شدیم، صبح یک اعلامیه را هم پخش کردیم که ورخطایی ایجاد نشه در سپوک فیر نظامی دشمن و یک ثبات باشه، ولی بعد از نصف روز ما آگاه شدیم که در شهر کابل چور و غارت و ایگپا آغاز شده و همچنان زندان ها از هم شکست و بعضی از افراد نامطلوب اسلحه را به دست آوردن و زندگی مردم در خطر قرار گرفته، عزت و آبروی مردم همچنان مسئولیت بانک ها و دوکان ها در خطر افتاده. بعد از نصف روز ما فیصله کردیم که ناگزیر باید داخلش کابل شویم.
د افغانستان د پلازمینې واټونه یو ځل بیا د نویمې میلادي لسیزې د دویمې نمایي په څیر د طالبانو سپینو بیرغونه ونیول. طالب ځواکونه ټولو دولتي ادارو ته ننوتل. د خار واټونه د هغه نظامی گاډو د غسمو شاهدان و چې طالبانو د پخوانیو افغان نظامیانو څخه ولجه کړي. هلته چې تر حده زیاته ګڼه ګوڼه ده، هغه د کابل هوایي ډګر دی چې د حامد کرزي په هوایي ډګر نومول شوی. د ناټو ځواکونه د نورو هیوادونو وګړي او ډیپلوماټان له همدې ځایه له افغانستان څخه وځي. لویدیځو هیوادونو ژمنه کړې وه چې هغه افغانان به چې له دوی سره کار کړی او ژوند یې خطر کې دی له افغانستان څخه وباسي. لسګونه زره افغانان د هیواد د پرېښودلو په موخه د کابل د هوایي ډګر د دروازو شاوخوا راټول شوي. دا د 2020 کال د اګست میاشتې یوه له بوګنوونکو شیبو څخه ده چې په ذهنونو کې حک شوې ده. هغه کسان چې د دې الوتکې تر وزرونو لاندې او د الوتکې انجن ته نږدې ځای نیولی د خپل ژوند وروستۍ شیبې تجربه کوي. اوس هم د هوایي ډګر د دروازو تر شا زیاته ګڼه ګوڼه. څو ځلې ګڼو پرله پسې ډزو خلک یو څه خواره کړل، خو بیا هم ګڼه ګوڼه کمه نه شوه. د امریکا دولت هوایي ډګر ته نږدې د یو تروریستي احتمالي برید خبرداری ورکړ، خو ډیرو کمو خلکو دا خبرداری جدي وګاڼه. بلاخره په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو خونړی برید د اګست په 26مه همدې ځای کې وشو. شمیرو ویل چې څه د پاسه 130 کسه د دیارلس امریکایي پوځیانو په شمول په دغه برید کې ووژل شو. د داعش ډلې د خراسان څنګې د دې برید مسؤلیت پر غاړه واخیست. درې ورځې وروسته د اګست په 9مه کابل کې یو بل ناورین رامنځته شو. یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې کابل هوایي ډګر ته نږدې یو کور په نښه کړ چې په نتیجه کې د وو کوچنیانو په شمول د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. پیل کې امریکایي چارواکو وویل چې د داعش ډلې جنګیالي له منځه وړي. وروسته د امریکا د دفاع وزارت ومنله چې دا یوه تېروتنه وه او وژل شوي کسان ټول ولسي خلک.
That the strike was a tragic mistake.
امریکای چارواکو دا هم ویل چې دوی چمتو دي چې د قربانیانو د کورنۍ پاتې غړو ته تاوان ورکړي. کابل له دوو لسیزو وروسته یو ځل بیا د افغانستان د معاصر سیاسي تاریخ د یو لوی سیاسي بدلون سره مخامخ. دغه خار دومره ژر د طالبانو لاس ته ولوي چې خپل دوی هم تصور نه وکړي.
هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه رقم به موږ په افغانستان کې کامیاب کیږو.
د طالبانو چارواکو د یو حکومت د جوړولو په سر په خپلو کې د جوړجاړي خبرې کولې. بلخوا پوځي الوتکو د ناټو سرتیری او افغانان له هیواده بهر لیږدول. تر دې چې د اګست 1 ورسېدله او وروستی امریکایي پوځي هم په دې ورځ د کابل هوایي ډګر څخه ووت، هغه څه چې د طالبانو لپاره یو لویا بریا وګڼل شو.
موږ هغه ځای ته داخل شو. الحمدلله دا د بدري لشکر د استفادي کندت ملګری دی. الحمدلله
طالبانو له پنشیر درې پرته تقریبا په ټول افغانستان ولکا ټینګه کړې وه.
ما تک تک ما از پنشیر از خاک از کل افغانستان بست ما دفاع میکنیم. برای همیش دفاع کردیم در دوره روسا، در دوره انگلیسا، در دوره او دوره طالبا، در حاله اما از کل افغانستان دفاع میکنیم، دفاع کرده بودیم، دفاع میکنیم.
خو طالبانو در درنو عملیاتو للاری بالاخره در سپتمبر پشپگمه خپل سپین بیرخ در پنشیر ولایت پا مرکز هم پورته کرد. سربیره پر دې هم د احمد مسعود په مشهي د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې چې ریکي بریدونه پایته ونه رسیدل او تر اوسه هم د دې ډلې او طالبانو ترمنځ په پنشیر او بغلان کې د نښتو خبر نه خبري. په کابل باندې د طالبانو بیا واکمنېدو سره ښځې له کار او تعلیم څخه منع شوې.
اقتصاد داسې رکود سره مخ شو چې په تیرو شلو کلونو کې یې ساری نه و. ټولنیز ازادي او د رسنیو فعالیتونه محدود شول. کابل کې ښځو لاریونونه او مظاهرې وکړې خو طالبانو یې مخه ونیوله او وځل.
قهرمان نرگس فرات هست که امروز در تظاهرات مبارزه زنان افغانستان اشراف کرده بودن با
کمک. لطفا خانه ما آمده پروند و طالبا.
یو شمیر معترض ښځې بندیانې شوې او د بخښنې نړیوال سازمان رپورټ ورکړ چې دوی وځورول شوې او ناسم چلند ورسره وشو.
نمیخوایم دروازه را باز کنه. نمیتونیم لطفا.
د بشري حقونو د څار سازمان هم د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو د غیر قانوني او هدفي وژنو رپورټ خپور کړ. خو طالب چارواکو دغه رپورټ رد کړ او ویل چې عمومي بخښنه اعلان کړي. دا کابل لنیولو درې اونۍ وروسته طالبانو خپل سرپرسته کابینه اعلان کړه. کابینه کې یوازې نارینه او ځینې هغه کسان هم شامل دي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په تور لیست کې.
محترم الحاج ملا سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله.
اوس پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ کال پوره کیږي. خلای هم کابینه سرپرست ده او هغه بیرغ چې دلته د ټوپک په ملتیا پورته شوه لا هم نړیوالو ته رسمیت نه لري.